السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور ناتر 15 بجو په دیګړې کې د خپل قربا منورشان یک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په اخیری برخه کې یې هفتوار خبرونه د باختر ستوري اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سره ټکی په سواد کې خلکو د پوزي چک پوسټونو خلاف مظاهره کړې ده د پاکستان پوز مشروای په هواد کې د وسلوالو مرکزونه نشته او د اسرائیل په برید کې دوا فلسطینیان وشل شوې دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سواد اوسیدونکو لدی کبل په خواصه خیله کې مظاهره کړي چې د دوی په وینا پر امنیتی چیک پوسټونو خلک په تکلیف وي مظاهره کوونکو نن غوښتنه وکړه چې یادې چیک پوسټونه کم کړي او یادې له خلکو سره امنیتی سواکونه خپل رویه سم کړي تر اوسه پوزي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو د زیلی ناسم په وینا دوی به د ګل پورس د یو پوزي چارواکي سره د دې مسئلې د حل لپاره خبره کوي د پښتنو سیمو فعالان نن ماښام 5 بجې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي د احتجاج یو منتظم شبیر ساجدي مشال ریډیو ته ویل دوی په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستانی سرتیرو د استولو ضد ورغونډیږي
مو د دی خان کوم ټارګټ کیلینګ ده د هغه خلاف څو احتجاج کوو چې ټارګټ کیلینګ د باندې شي اندیشون تا چه ملک طولو عرض که پختانو سر از کم بد سلوک روان ده داغ خلاف احتجاج ده من مده احتجاجم کهو چه دی ای خان و ارفاتا سیف نه تا سی ویل سعودی تا یا بل ملک تا پل فوجون استا ہوئے
د پاکستان پوسټ د زیارت پر ماخام ویلی وو چې ودستا سرتيري د سعودي پوسیانو روزنې ورته د مشورو لپاره استوي د ډیرا اسماعیل خان د هدفي وشنو پرسید پښتنو تیرونه په بنی ګالا کې د خبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان کرمخه ته هم مظاهره وکړه د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید وای په ډیرا اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وای د دوی په خوره د وسلوالو منظم مرکزونه نشته خو د په خبره د بیلابیلو بڼو ترهګرو موجودګي هم نه ردوي نوموړي پرون په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتی کانفرنس ته ویل چې لسکونو کلونو راهیسې موجوده سخت دریسي سر نشي ختمېدلې
Today I can say with pride and conviction
نن زه په افتخار او اطمینان سره ویل شم چې زمک پر خوره د وسلوالو خوندې ځایونه نشته خو تر هغه په انفرادي ډول شته دوی په پاکستان کې د افغانانو په 450 کډوالو کمپ غرونو او زینو سرحدي خارونو کې پټيږي
بچوا د خبرې په داسې وخت کې کړي چې امریکایي ولسمشر د روستیو کې ویل پاکستان دی د وسلوالو ډلو سید پرې کندګامونه پر تکړې روستو بیا واشنگټن پر اسلام آباد مالی مرستې هم اوسنډولې خو پاکستان وایي امریکا رات راګرې سید د دوی قربانې هېری کړې دي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای دغه د ګوند مسلم لیگ نون سیاستوالانو په وړاندې د عدالتونو رویه د منلو وړ نه ده نوموړي پرون د پنجاب په حافظ آباد کې یو سیمینار ته ویل چې ججان دي سیاستوالانو ته د مافیا غلو خطاب نه ورکوي تر دې مخکې د پاکستان نهله ګرځبل شوی پوخانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلی وو چې له درغلیو په یو مقدمه کې د احتساب یو عدالت جج ورته غل او ډاکو ویل د افغانستان حکومت په خپل خاوره د چین پوزي موجودګي رد کړې ده د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي اغه ریپورټونه به بنیاد دي چې ویل شوی چې نایز وکونه بدخشان کې یو پوزي مرکز جوړوي د افغانستان بدخشان له چین سره په پوله پروت دی چین د مشرقي ترکستان وسلوالي ډلې له فعالیته اندېښنې لري خو افغان چارواکو ویلي چې دوی چین سره کوم امنیتي تړون نه لري نو ځکه دغه پوزي شتون نشته د خبرونه د مشال ریډیو نوره د ایران سرکاري میډیا وای د اصفهان په غریزه سیمه کې د ایراني شرکت یو الوتکه ورسېدلې چې پکې ناس ټول شپکش په تکسان وشل شوې دي د بیړنیو خدماتو ادارې نن ویلي الوتکه د تهران له مهر آباد هوایي ډګر څخه جنوب لویدیځ خاري اسوچ ته روانه وه چې له سمیرم سره نږدې په زګروس غرونو کې وغورځېده په الوتکه کې شپېته مسافر او شپږ د عملی غړي وو تر اوسه د پیښې سبب نه دی معلوم شوی د بیړنیو خدماتو ادارې مشر پیر حسین فارس خبریشان ستا ویلي ویلي د بیړنیو چارو ټول ځواکونه د امدادي کارونو لپاره تیار دي. یو بل چارواکی وایي د پیښې ځای ته یو هلیکاپټر استولی دی. نوموړي زیاته کړې الوتکه چې په کومه سیمه کې غورځېدلې هغه غریزه ده او ورته امبولانس ګاډي نشي استولی. په غزا کې د اسرایلي پوسټ په برید کې دوه فلسطینیان وشل شوي دي. په غزې کې نن د روغتیا کارکوونکو ویل د رفا په ختیځ کې د اسرایلي حملې له وجې د وشل شوو دوه ولس کلنو فلسطینیانو مړی یې راوړي دي. اسرایل بیګا د حماس په اهدافو لاغرستو د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړه چې پرون له فلسطین سره په پوله د چاودنې له وجې څلور اسرایلي پوځیان زخمیان شول او د غزې له لورې د اسرایل په یو ښارګوټي توغندي وویشتل شو. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په جرمني کې نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون لري د غزا په پوله پیښه ډېره سنجیده ده او دوی به یې پر ضد په مناسبه توګه رد عمل وکړي. بلخوا د فلسطین وفا خبري ایجنسی ویلي میزایلو د غزا ښار په ختیځ کې درې ځایونه په نښه کړي او کورونو ته زیان رسولی خو چاته پکې مر شوبله نه دا وخت دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي واشنگتن اوس هم دغه پیښې پلټنې کوي چې د روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو او د امریکایي پوځ سلاکارانو په ځایونو د حملې د هدایاتو تر شا څوک لاس لري. اروپا ته د سفر وروسته امریکا ته د بیرته تللو پر مهال میټس پرون وویل چې څه هم شوي دي دوی به یې معلوم کړي. نوموړي زیاته کړه د پینټاګون د یو بیان په حواله امریکا چې له کومو روسي چارواکو سره رابطې کړي هغې په دیر الزور صوبه کې د فروری په اومه د برید په اړه معلومات نه لري. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اورې چې پکې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې نو په دغو موضوعاتو به تفصیل واوري. نن د سواد په خوځخېله کې د امنیتي پوسټو او نورو امنیتي مشکلاتو خلاف مظاهره وشو. مظاهرینو دغه نارې وهلې:
وکیلان نه عمل کیږي،
دا څنګه آزادي ده؟
ملالي مخوريږي،
دا څنګه آزادي ده؟
استادان نه قتل کیږي،
دا څنګه آزادي ده؟
د پاکستانی پوز مشر جنرال باجوا ویلی په هیواد کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي او اوس د انفرادي وسلوالو د ختمولو عمل روان دی. سیلون کې په دې اړه سوای
چې څومره هم دهشتګرد دي په پاکستان کې چې د هغوی خلاف دي کاروایی وشي، د هر یو دهشتګرد خلاف دي کاروایی شي او د خو او د بد چې کوم دهشتګرد دي د هغه غتمیز دي ختم شي.
افغان حکومت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګنې چین په افغانستان کې په پوځي مرکز جوړوي. یو شمیر نور کورنۍ سیمایزو نړیوال رپورټونه لرو او د دې غړي په آخري برخه کې درته هفتوار خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو چې پکې به د وتلي شاعر او لیکوال پروفیسر محمود ایاز د یاد غونډې حال واوري.
د محمود ایاز د شعر یو ځانګړتیا دا ده د خپل وطن د ویر ویر حالت ډیره خانزورګری کړی ده.
د هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mshalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن په سوات خوځخېله کې خلکو مظاهره کړې ده چې پکې یې د امنیتي پوسټو نه په تیرېدو راتیرېدو د مشکلاتو او د غراز د نورو امنیتي مسایلو په اړه باندې خبرې کړې دي او ناری وهلې دي. دوی غواړي چې دغه مشکلات ورته کم شي. په دې حواله زموږ همکار عبدالحی کاکل درته تفصیل درکوي.
شاده په دې اړه باندې کوم مظاهره نن وشوه او هغه مظاهره سهار پیل شوې وه له خوځخېله چوک څخه بیا تر مټه چوک پورې، او په دې کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ. هیڅ کوم تصویرونه او کوم ویډیوګانې مشال ریډیو ته رسیدلي، په هغو کې څه وکتل سي. مختلف ویناوال ورباندې خبرې وکړې او د دوی مطالبه هم دغه وه. په تکرونو کې هم غیرت یوسفزي په هغه ځای وینا وکړه. دوی چې یو خو د نقیب مسعود چې کوم په وژنه کې تورن پولیس افسر دی راوانور، هغه دی ونیول سي. خو مهمه خبره دا ده چې د سوات پر چیک پوسټونو یا امنیتي پوسټو باندې خلک تنګول کېږي. دا سلسله دی بند کړل سي. له خلکو سره پوسټر هم ویچ پر هغه باندې لیکل سي وي: دهشتګرد، دهشتګردي، مرد آباد. او د دې تر څنګ چې موږ د پر پوسټو باندې یا پر چیک پوسټونو باندې بې ځایه نه تنګول کېږو. او دوی ویل چې که چېرته دغه پوښتنې ونه منل سي نو دوی به بیا بله مظاهره د منګوره کې کوي، یعنی د سوات په مرکز منګوره کې کوي. دا چې کوم مظاهره ده، دا د اسلام آباد د پرلط دوه کړي بلل کېږي چې هغه پښتون تحفظ مومنټ کړي و، د هغه غوښتنې خبر را ومنل شوي. خو منظور پښتون چې د پښتون تحفظ مومنټ مشري کوي، هغه برای په فیسبوک لیکلی دی چې د سوات مظاهرې ملاتړ کوي، او چونکې دی ناوخته را رسېدلی دي نو نس کولای چې د مظاهرې ته ورشي، خو البته د دې ملاتړ کوي.
دا و عبدالحی کاکل چې په سوات کې تر سره شوې د نن ورځې د مظاهرې حال یې راته راکو. ورزو یوې بلې مظاهرې ته نن په اسلام آباد کې هم فعالانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت لا هم په ډیر اسماعیل خان کې د اهل تشیع د وژنو مخنیوی نه دی کړی. دا احتجاج چې نن په 15 بجو شروع کیږي، پکې ګډونوال نور موضوعات هم په ډاګه کول غواړي. په امیر ساحل د احتجاج له یو تنظیمونکي شبیر ساجدی سره خبرې کړې دي، او د هغه نه یې پوښتلي چې د احتجاج د وجې او مقاصدو په اړه ورته تفصیل ورکړي.
مو د دی خان کوم ټارګټ کیلینګ ده، د هغه خلاف څو احتجاج کوو چې ټارګټ کیلینګ د بند شي. اندیشون ته ملک ټول ورس کې پښتنو سره کوم بد سلوک روان ده، د هغه خلاف احتجاج ده. اونن پریس کلب مخته مو دغه خیونی دي، دغه مویلونی دي چې موته د پاکستان سلامتی اوال ده. پاکستان سلامتی پکار دے سے مو اول دی خان سیف کو، مو اول فاس سیف کو، اول پختونخوا سیف کو. اغنا بعد مو دا ویل شو تو کچی تا ملک کے کچی تا دنیا کی چی تا بل ملک تا دے امن ضرورت وی، نمو بیا اغوی سره مرست ہو کو. دا نن مو دا احتجاجم کو تو دی خان اور فاٹا سیف نا تو سے ویل سعودی تا یا بل ملک تا تو سو خپل فوجو نستا ہوئے.
خس آجیدی سے بیانی دا ایواز دا اہل تشیع دا وجنو پاڑ بانی مظاہرہ ندا.
اگزیکٹلی خبر دا دے تو یو پختون دا یو شیعہ دا نمر کی گی، یو شیعہ دا صرف شیعہ دا نمر کی گی، بلکہ دی ملک نا ہارا آغا طبقہ چا آغا مظلوم دے، آغا سٹیک نلری، آغا عوام دے. د مو حکمران سره، د پاکستان حکمران سره، د عوام سره ته احساس شتونه. عوام ته نن ورځې پورې تحفظ ور نه کړو، او بهر چې دا ډېر د شرمنګیا کې ساده ویل چې افغانستان کې مو یو لاس چولې ده. افغانستان کې چې مو فوج انوال شو، نن ورځې پورې مو افغانستان نه راوتای نه شو، مو بچای قرضدار شو دی افغانستان امن روستل د لاسه. نو مو کوم ځای کې مو ټیکداران جوړیدای شي ته مو سعودي ته لاړ شو.
کدار ته وای چې تاسو سره نن په دې مظاهره کې ایواز اهل تشیع دي، او آیا دا کوم سازمان یا تنظیم جوړ کړی دا مظاهره کنه؟
دا صرف پہلے تشیع نه دي، دا د سیول سوسایټي ورکرز دي. دوی مختلف مکاتب فکر سره تعلق لري دي، کې صرف شیعگان نه دي، صرف سنیان نه دي، دي کې د هر کمیونټي خلق موجود وي. البته هغه خلق کوم دي مو عوام ته نه دي ویلي، س عوام مو ډېر راغخته. مو مقصد دا دی چې هغه چی د خلق هغه پاکستان کې کردار ادا کوي شي، چینج راوستلو کې کردار ادا کوي شي، هغه خلق راځي نن تعلیم یافته خلق راځي.
دا و شبیر ساجدی چې په اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن مظاهره کوي د ډیر اسماعیل خان کې د شیعاګانو د هدفي وجنو خلاف او سعودي عرب ته د پوځ استولو خلاف.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل دي چې هیواد یې په دغه خاور باندې د ترهګرو مرکزونه ختم کړی دي، او کم انفرادي وسلوال چې په هیواد بیلابیلو برخو کې شتون لري نو دغه خلاف هم د رد الفساد په نوم عملیات جاری دي. نوموړي په میونخ کې د امنیتی غونډې پر مهال زیاته کړه چې افغان کډوال هم خپل هیواد تستانه شي، ځکه چې د کډوالو په کیمپونو کې هم ځینې وخت وسلوال پټیږي. په دې موضوع زمونږ همکار بشیر ګواخ یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته رابولم.
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فروری په 14 په جرمنی کې د میونخ نړیوال امنیتی کانفرنس کې د خبرو په محل د ترهګرو پر ضد د خپلو عملیاتو ذکر وکړ، او وی ویل چې باید د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې قربانۍ هېرې نشي. نوموړی زیاته کړه چې په پاکستان کې داعش وسلواله ډله نشته، خو په افغانستان کې د موجودیت له وجې اندېښنه لري.
هغه ویل چې له دوی څخه د افغان طالبانو پر ضد په چټکۍ سره د کاروایی تمه سم کار نه دی، ځکه چې هغوی په پاکستان کې ښکاره مرکزونه نه لري. دی وایي، نن زه په افتخار او اطمینان سره ویلی شم چې زموږ پر خاوره د وسلوالو خوندي ځایونه نشته، خو ترهګر په انفرادي ډول شته دی. دوی په پاکستان کې د افغانانو په 450 کډوالو کمپ، غرونو او ځینو سرحدي ښارونو کې پټیږي. افغان چارواکي په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن او بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور موجودیت او وژنه د دلیل په توګه راوړي او وایي پاکستان افغان طالبانو ته خوندي ځایونه برابروي. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل،
ټولې په پاکستان کې پټن ځایونه لري، هغوی هلته وژنه ترلاسه کوي. د کویټې، پېښور او میرانشاه شوراګانې په دې برخه کې ښکاره مثالونه دي. له شکه پرته چې پاکستان پر طالبانو مستقیم اغېز لري، د دوی دغه مثبت اغېز کیدلی شي د افغانستان د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. ولې که چېرې د پاکستان تېر ته موږ وګورو، ډېره هیله نه لیدل کېږي چې پاکستان دې په دې برخه کې عمل وکړي او افغان طالبان دې د سولې پروسې ته تشویق کړي.
لنډه موده وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل مشال ریډیو ته ویلي وو چې پر افغان طالبانو لږ اثر رسوخ لري او کولی شي د افغانستان سولې لپاره یې وکاري. واشنگټن میشته څېړونکي او په افغانستان کې د ترګرې پاړه له سړې جګړې تر سرو زرو د جنګ پورې په نامه کتاب لیکوال اسم یوسفزی وایي، تر څو پورې چې امریکایان د افغان طالبانو پر ضد د پاکستان عملی ګام ونه ویني په خبرو یې باور نه کوي.
چې څومره هم دهشتګرد دي په پاکستان کې چې د هغوی خلاف دې کاروایي وشي، د هر یو دهشتګرد خلاف دې کاروایي شي او د ښه او د بد چې کوم دهشتګرد دي د هغې هغه تمیز دې ختم کړی شي، دا د ټولو نه ضروري خبره ده. چې پاکستان په دې تېرو لسو دولسو کالو کې څومره هم کاروایانې کړي دي، نو د هغه دهشتګردو خلاف یې کړي دي چې کوم د پاکستان خلاف جنګېدل یا د پاکستان په قابو کې نه راتلل. تر څو پورې چې دغه پالیسي نه ده په دغه کې تغیر نه دی راوسته شوی، نو پاکستان موږ نشو ویلی چې هغه په دهشتګرد ته ماتې ورکولو کې هغه دیانتدار دی.
د دې کال په لومړۍ ورځ د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه وویل چې له تیرو 15 کلونو راهیسې له واشنگټنه د ترهګرو د ځپلو په نامه پیسې اخلي. هغه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بلیونونو ډالرو د مرستې په بدل کې پاکستان یوازې دوکا ورکړی او دروغې ویلې دي چې تر دې وروسته به داسې نه کیږي. له دې پس واشنگټن اسلام آباد ته مالی پوځي مرستې ورکول ځنډولې دي.
د مشال رادیو
د ګل دورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال لري خبرونه اوري. په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وجنې نوروسته د موسی خان په نوم یو بل پښتون ځوان د تشدد ځپلې لاش ملو شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې په هغه تشدد شوې ده، خدای نه دی ویلي چې د دې د ذمہوارو کسانو پر ضد کوم ګامونه پورته کړی هم دی او که څنګه. شاهین بنیرای په اړه نور تفصیل درکوي.
د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک وایي د روانې میاشتې په 14 منټه د شپې 2 بجې پولیسو د موسی خان او عیسی خان په نومونو دوه رونه لخپل کور بوتلل، چې په هغه کې بیا ورستو د موسی خان مړې د سوپر های وې د ناردرن بای پاس سیمه ومندل شو او عیسی خان بیا ورستو په دې شرط خوشی کړل شو چې کورنۍ به د پیښې پاړه چاته حال نه وایي. د سیمې یو اوسیدونکي او د وامي نشتلګون د سند صوبې کلتوري سکتر نور الله چکزی بیگا د پیښې پاړه مشال لیډو ته وویل چې په موسی خان د پولیسو لخوا ډیر تشدد شوی وو.
پنځه کسان یې اوچت کړي دي د مختلفو کورونو نه، یو موسی دی، یو عیسی دی، دوه ورونه دي، درې ګاونډیان دي. نو دغه درې ګاونډیان یې برته پر دغه ځای باندې لکړي دي. د دې کور ته تسلی ورکړې ده چې بای تاسو فکر اوسئ دوی به موږ واپس را لیږو. په دې کې دغه کم هلک چې شهید شوی دی که نه، دغه هلک چې دی څو موده مخکې ده سر اپریشن کړی و، د ده نوم موسی و. د په تشدد کې تی مړ شوی دی، نو دا کس یې راغستی دی، دا په نادرن بای پاس باندې غورځولی دی.
د صوبې د حکومتي چارواکیو لخوا په دې اړه لاسنه دي ویل شوې، خو د سیمې د پولیسو ډي اس پي نورالدین سنجري خبریالانو ته ویلي دوی پلټنې پیل کړې دي.
مړی موږ روغتون ته رسولی دی، پوسټ مارټم یې کیږي، پر وجود یې د تشدد نښې نشانې دي. چې کله پوسټ مارټم راپور راسي نو معلومه به سي چې څه شوی دی.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو لخوا د موسی خان د وژنې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی به په کراچۍ کې د پښتنو د ماورای عدالت وژنو د مخنیوي لپاره خپلې مبارزې لا دوام ورکوي. د غورځنګ یو مشر محسن داول په دغه اړه وایي:
تاسو ګورئ درا عمر په کیس کوم 15 کسان د 10 نورم د پولیس مطلوب دي، نو دا ټول یو ډېر غټ ګینګ دی، دا په یو ورځ باندې ختمیږي. خو زمونږ چې دا کوم تحریک شروع شوی دا مدیشي د پر شروع شوی دی، دغه شان دی کیسو د دغه شان د خلکو مخنیوي وشي، دا ډېر سخت زیاتې شوی دی او مونږ په سختو ټکو د دې غندنم کوو. غواړو به مونږ دا چې دغه شان دی د دې خبره هم خبره بر تحقیقات وشي او مونږ انتظار کوو چې په دې باندې د حکومت سره رائے راځي او کنه هغه نه پس مونږ خپل رحمت د دې واقع متعلق هم څرګندوو.
په کراچۍ کې د پښتنو سیاسي او ولسی غړي وایي په پښتون میشتو سیمو کې پولیس او رینجرز خلک په بیلابیلو بهانو له کورونو چتوي او تشدد پرې کوي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې دا وخت خواوشا سلویخت لکه پښتانه ژوند تیروي چې دغلته د روزګارونو لپاره ورغلي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې داغه مینه لژون د سره نست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پنجاب په هنتون د اسلامي جمعیت طلبه او د پښتنو او بلوچو تنظیمونو سره تعلق لرونکو ولسو زده کوونکو د تل لپاره د پوهنتون نه استل شوې دي. دا فیصله د قواعد او ضوابط کمیټې د شنبه په ورځ کړې ده. په دوی تور وو چې 13 میاشت په پوهنتون کې په شوې جګړه کې لاس درلود. په پښتنو زده کوونکو کې د دوو تعلق له جنوبي د دوو له شمالي وزیرستان او د پاتو نورو له خیبر پښتونخوا او د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو سره ده. تفصیل د عبدالحی کاکل رپورت کوي.
د پنجاب پوهنتون ویان خرم شهزاد نن مشال لري ټول چې د جنوري پر 22مه د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو بلوچستانو سازمان ترمنځ تر جګړې وروسته په مجموعي توګه څلور ډیر شز د کونکو ته نوټسونه ورکړل سي وو. چې د په خبره د نظم او نس کمیټي پروند د ډیر شز د کونکو پر ضد اقدام وکړ. د پوینا په دې کې د اسلامي جمعیت طلبه دیارلس او د پښتنو سازمان څلور د کونکو د تل لپاره او شپږ پښتانه د یو کال لپاره له پوهنتونه ایستل سوي دي. د دې ترڅنګ 15 پښتنو زده کوونکو ته لس زر روپۍ جرمانی یو ته تنبیه او درې بری کړل سوي دي. په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ مومنټ مشر عالمگیر وزیر په هغه زده کوونکو دي چې د تل لپاره له یونیورسيټي د ایستلو سزا ورکړل سوي ده. نوموړي مشال لري ټول چې د دوی پر ضد فیصله امتیازي ده.
ما دروازه ورته تکولا بار بار زی دفتر ته ورتلما بار بار زړه د اسکول د سټاف چې د کومه د ډیسپلن کمیټه دا غته خوځو د څلورو کلمه دروازه تکوما. خدای کله مثال ماته په هغه غوند وزنه دی ولای چې مثال کم دی د جماعت اسلامي والا عامري او دا د مشران ورسره ناس وی یا د خلک ورسره ناس وی نو زه خو د ذکر د فیصلې کې تضاد غنم.
خو د پنجاب پوهنتون ویاند خرم شهزاد بیا وایي چې له هیڅ چا سره امتیازي سلوک نه دی سوی، بلکې د ثبوتونو پر اساس شفافه فیصله سوی ده.
لموږ سره د ثبوت لپاره سارګری کیمرې، عیني شاهدان، د زده کوونکو اوسنۍ او پخوانی ریکارډ، دستاویزونه په موبایل جوړ شوی او په ټلویزیون خبرې شوې ویډیوګانې دي. هم په دې بنیاد موږ دا فیصله کړې ده او په دې اړه مو له ډېره احتیاط کار اخیسته چې داسې نه د یو زده کوونکي پر ضد ناحق اقدام وشي. زه یو مثال درکوم چې یو زده کوونکي د ډاکټر سرټیفیکیټ راوړ چې زه خو په هغه ورځ په پلان کې هسپتال کې وم. موږ هغه ته ویډیو ورښکار کړه چې دا وګوره دا ستا مخ دی او په دې جګړه کې دی لوړ یا ډنډه په لاس کې ده او ورانکاري کوي.
خورم شهزاد زیاته کړه چې دغه زده کوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی چې وایس چانسلر ته دې اپیل وکړي او هغه به د دوی دریځ اوري او پر بنیاد به یې حتمی فیصله کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دومره مرحله کې هم 10 زده کوونکو ته نوټسونه ورکړل شوی دي. د جنوري پر 22مه د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو بلوڅ سازمانونو ترمنځ په نشته کې 12 زده کوونکي زخمیان شوي ول چې ورسته د 225 پښتنو بلوڅانو پر ضد د ترګري مقدمه جوړه شوه او هغه جیل ته واچول شول. خو بیا په سینټ کې دا مسله راپورته شوه. د بلوچستان وکیلان او داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی لاهور ته ولاړل او تر خبرو وروسته د زده کوونکو پر ضد درج مقدمه ختم او هغه له جیله راخوشي کړل.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په دې ورستیو کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او یو شمیر نورو لیډرانو د سپریم کورټ د ججانو په اړه خبرې کړي چې ججان وایي د عدالت سپکاوی یې کړی ول دوی وضاحت غوښته. بلې خوا ته نواز شریف وایي ججان د دوی په اړه نازیبانو مونږ کاروي، دا هم د جج له منصب سره نه خای. ځینې خلک په یو بل د نیوکو دا سلسله د ادارو تر منځ ټکراو بولي. په دې اړه مو د پېښور پوهنتون د سیاسياتو له استاد ډاکټر عبدالروف نه پوښتلی. هغه وایي
کوم ملکونو کې کله جمهوریت مستحکم نه وي نو په هغه کې داسې د ادارو تر منځ دا خبره د راتلې دا عجیب خبره نه ده. نو په دې وجه باندې د تیرو سو کلونو نه چې کله پاکستان کې منتخب حکومتونه راغلي دي او یو منتخب حکومت بل منتخب حکومت لر کړی دی او دا دریم حکومت دی. نو په دې وجه باندې په داسې حالاتو کې د ادارې دا لږ ډېر ټکراو په ظاهر ښکاري، نو دا به د وخت سره سره دا سیزونه به ټول خپل ځایونو سره کینی، لکه دا پیچونه به خپل ځایونو سره په خپل برابر شي. نو په دې وجه باندې داسې د تشویش خبره زما خیال نه دی. چې دا
ډاکټر صاحب د دې خو چې آئین دی او قانون دی او د دې خپل یو چوکاټ دی، نو په دې کې خو به دا سرحدونه به معلومي چې یو سیاسي مشر یا یو حکومت د کوم حده پورې وینا کولی شي د عدالت او د ججانو په حواله یا نشي کولی.
نو هغه خو داسې دی چې لکه د رای تر حده پورې خو هر څوک هر چاته دا اختیار شته چې هغه د خپل رای اظهار وکړي. نو په دې وجه باندې که هغه سیاسي وي او که غیر سیاسي وي، نو هغه خو کولی شي د رای د آزادۍ تر حده پورې. البته دا ده چې ظاهره ده چې هغه زمونږ عدالت دی او زمونږ پارلیمنت دی، زمونږ فوج دی، نو دغه لحاظ سره لکه په خپل انداز کې او په خپل وینا کې احتیاط پکار دی.
نو دغه اوس چې دا په تیرو سموده کې کومه وګورو د بیانونو تسلسل ته عدالت پکې ځینې سزاګانې مبرولې، ځینې خلکو ته سیاسي مشران ته نوټس هم استولې دي، نو څه فکر کوي چې دغه خبرې چې دا کمی کیږي نو دا د دغه سپکاوي په هغه حد کې او دغه چې کوم د هتک دی د عدالت په هغه کې راځي؟
نو دې کې لکه دا اوس د عدالت تشریح داسې ده چې دا په هغه کې راځي. البته دې کې داسې ده چې اوس پارلیمنت ته دا پکار دي چې دغه کمې خبرې راوچتې شولې دې دوران کې، او په دې دوران کې څه هغه داسې خبرې کوي چې نه دا د رائے د ازادۍ کې راځي، نو دا اوس پارلیمنت ته دا پکار دي چې هغه دا خبره واضح کړي. زمونږ قانون کې، قانوني اساسي کې په دې کې دا خبره واضح ده چې د ملک کې اقتدار او با اختیار چې دی هغه پارلیمنت دی. نو په دې وجه باندې بلې ادارې ته او هر ادارې ته دې خیال پکار دی چې کچرته پارلیمنت یو قانون پاس کړي او پارلیمنت یو خبره وکړي، نو باقي ادارو له داغه احترام او پاغي باندې عمل کول پکار دی.
د مشال تر
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګې استاد ډاکټر عبدالروف وو چې په پاکستان کې د ورستیو سیاسي حالو زلو او دغه سپریم کورټ د فیصلې او بیا دغه خلاف د سیاسي مشرانو د ویناو په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کړې وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ
د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د مازیګر سلور دمه بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
نن د خبر پختونخوا د سوات اوسیدونکو له دې کبله په خاصه خیله کې مظاهره کړې چې د دوی په وینا پر امنیتي چک پوسټونو خلک په تکلیف کې وي. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې یادې چک پوسټونه کم کړل شي او یادې له خلکو سره د امنیتي ځواکونو رویه سمه کړل شي. تر اوسه پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتنو سیمو فعالان نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. د احتجاج یو منتسم شبیر ساجدی مشال ریډیو ته ویل دوی په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستانی سرتیرو د استولو ضد ورغونډیږي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي د دوی په خاوره د وسلوالو مناسب مرکزونه نشته. نوموړي پرون په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې له لسګونو کلونو راهیسې موجوده سخت دریسي زر نشي ختمېدلی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای داغه د ګوند مسلم لیگ نور سیاستوالانو په وړاندې د عدالتونو رویه د منلو وړ نه ده. نوموړي پرون د پنجاب په حافظ آباد کې یو سیمینار ته وویل چې ججان دې سیاستوالانو ته د مافیا او غلو خطاب نه ورکوي. د افغانستان حکومت په خپله خاوره د چین پوځي موجودګي رد کړې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر ویلي هغه رپورټونه بې بنیاد دي چې ویل شوي چینایي ځواکونه بدخشان کې یو پوځي مرکز جوړوي. د ایران سرکاري میډیا وایي د اصفهان په غرض سیمه کې د ایراني شرکت یو الوتکه غورځېدلې چې پکې ناست ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. او په غزه کې د اسرایلي پوځ په برید کې دوه فلسطینیان وژل شوي. په غزه کې نن د روغتیا کارکوونکو ویل د رفا په ختیځ کې د اسرایلي حملې له وجې د وژل شوو دوو 12 کلنو فلسطینیانو مړې راوړې دي.
انی ساجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوم سپام وکړي چې د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. زمونږ همکار بشیر ګواخ د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته خبروي.
پاکستان له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې د هغو هیوادونو په لیست کې وو چې په نړیواله توګه د مالی بدونوانی او د مخنیوي ادارې اف ای ټی ایف تر هغه ته د پیسو ورکولو نه مخنیوي لپاره ګرموي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې اوس بیا داسې اندېښنې راپورته شوي چې پاکستان به په دغه لیست کې واچول شي. د ورځپاڼې په خبره راتلونکو څو ورځو کې دغه اداره په دې اړه یوه مهمه غونډه کوي او د پاکستان په اړه به خپل فیصله اوري. دا غوښتنه په لومړي سر کې امریکا کړې وه او برتانیا ورسره ملګرې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د دې وجه د پاکستان لخوا د هغو وسلوالو ډلو خلاف د کار نه کول دي چې په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوي دي. په دې ادارې کې راغلي چې که پاکستان په یاد لیست کې شامل شي نو د سره به اقتصاد لوی گزار وخوري. د ورځپاڼې په وینا سرمایه کاری به د پام وړ کم شي او مالی زیانونه به وویني. د نیشنل ورځپاڼې بلخوا د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د هغو خبرو په اړه اداري خبره کړې چې نوموړی د کراچۍ ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انوار په ملاتړ کې کړی وي. زرداری یو ټلویزیون سره په مرکه کې راو انوار یو زړور سړی بللی و. پر انوار تور دی چې په کراچۍ کې پولیسو د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود ترڅنګ ګڼ ځوانان په جالي پولیس مقابلو کې وژلي دي. له همدې وجه سپریم کورټ دغه د نیولو حکم کړی خو نوموړی لا هم پټ دی. د نیشنل ورځپاڼې لیکلي چې د زرداری تر بیان مخکې لا داسې رپورټونه وو چې نوموړی د راو انوار ملاتړ کوي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم پخوانی ولسمشر زرداری خپلې دا خبرې بیرته اخیستي او پښیماني یې ښودلې خو هغه خپل حیثیت ته کافي زیان اړولی دی. په ادارې کې ویل شوي چې د سیاسي ګټو په خاطر په ماورای عدالت قتلونو تورن کس پاړه مثبتې خبرې کول منطقي کار نه دی. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې که زورورو خلکو ته د جرمونو سزا نه ورکول کیږي نو پاکستان کې د انصاف خوب ته تعبیر نشي موندل کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د قصور د زینب د پیښه وروسته په دغه سیمه کې د غنو نور داسې ماشومانو د بے درکه کېدو ریپورتونه هم دي چې دا سرګندوي په پاکستان کې ټولنه د ماشومان لپاره هغه سیمه محفوظ نه ده څنګه چې په کار وي. بلخوا بلومبرگ خبری اداره لیکي ک طالبان د سولې خبرې شروع کول غواړي، نو په کار د لومړی د جنگ نه لاس واخلي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه ل فرخنده صدورو.
د پاکستان د ترګری ست یو عدالت خالی پورسته قصور د زینب په پیخه کې تورن تنتا په سلور واره د اعدام سزا اورولې ده. حکومتي وکیل ویلی د لاهور دغه عدالت پر وکلنې ماشومې زینب انصاری د جنسي تیریو د هغې د وجنې په تور نیول شوي ملزم عمران علی ته سلور ځله د مرګ سزا عمر قید اورولې ده. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د پنجاب په قصور کې چیرته چې د زینب پیخه شوې ده لا هم ګڼ ماشومان لا درک دي. د ډیرو ماشومانو کورنیو ته 2015 کال راهیسه د پولیسو سره په دې اړه اف آی آر ترچ کړی دی او لا هم د دغه ماشومانو سپته نه لګي. د دې نه دا هم ثابتېږي چې دغه ټولنه د ماشومانو لپاره څومره خطر لري. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو یو اداره ساحل په خپل یو رپورت کې وایي په پاکستان کې هر ورځ لس ماشومان د جنسي تیری او یا تشدد اتیریږي. د قصور د پیښو وروسته په پاکستان کې پر دې هم بحثونه کیږي چې آیا ماشومانو ته دا وښودل شي چې څنګه به د ناسمو رویو خلاف خپل غږ پورته کوي، ځکه چې په دې اړه په دغه ټولنه کې خبرې کول هم یو ګران کار دی. بلخوا بلومبرګ وپاړه لیکي د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو د سولې هغه پیغام رد کړی دی چې پکې طالبانو له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. ویلي دي د سولې د خبرو وړاندې باید طالبان د خپلو جنگي فعالیتونو په عام لست وسلوالو بریدونو نه لاس واخلي. د تیر چار شنبه په ورځ په یو بیان کې طالبانو له امریکایي ولسا غوختی چې پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا فشار زیات کړی چې د افغانستان د ولس کلن جنگ د ختمولو لپاره د سولې خبرې پیل کړي. په کابل کې پر وروستیو خنړیو بریدونو کې غنو عام خلکو ته مرجو بلا غوختی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ویلي طالبانو دغه جګړه پیل کړې او لا هم روانه ده. کچېری طالبان سوله او امن غواړي نو لومړی باید د ولسی خلکو وجنه او دروي. مینپال وایي طالبان باید جنگ ختم کړي او سولې د خبرو لپاره افغان حکومت سره رابطه وکړي، نه چې له امریکا سره. د افغانستان د جګړې په اړه ډیر خلک داسې نظر لري چې باید دغه مسلې حل د خبرو له لارې راوستل شي، خو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د خنړیو بریدونو وروسته امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې د خبرو د ودرولو فیصله وکړه. په افغانستان کې په وروستیو خنړیو بریدونو کې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته و.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په دې ورستیو کې ځینې داسې ریپورتونه راغلي وو چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې چین پوځي مرکز جوړوي، خو د افغانستان د ملي شورا لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې دغه خبرونه په سختۍ سره رد کړل شوې دي چې تفصیلي فرشته جلال زید درکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په بدخشان کې د چین د پوځي حضور په اړه خبر شوی ریپورتونه رد کړل. د ملي امنیت شورا خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې په ورستیو کې ځینې رسنۍ ناسم رپورټونه خبروي چې وایي د چین حکومت په بدخشان کې د پوځي اډې جوړولو هڅه کوي. په اعلامیه کې په صراحت دا خبره رد شوې ده. د خبر پانې په حواله بهرني هیوادونه د ملي شورا او د جمهور رئیس له تایید او تصویب پرته په افغانستان کې داسې کار نشي کولای. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار تیرونی په هغه ولایت کې د چین د پوځي اډې د جوړېدو د رپورټونو پاړه له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې ویلی وو. غوی پر ګډو غزمو تایید کوي خو موږ غوی منه کړی دي، ځکه موږ په دې برخه کې امنیتي قرارداد نه ورسره لرو او له موافقې پرته داسې کار پر خپل خاوره څرګند تیرای ګڼو. شغلی بیدار ویلی وو چې د هر ډول پوځي همکاري پریکړه په کابل پوری تړلې ګڼي. چین له موږ سره مرستې ته متحد دی. موږ هم ورته ویلي چې هر ډول کومک یا قرارداد چې له افغانستان سره کیږي باید د مرکزي حکومت لارې وي، ځکه موږ د مرکزي حکومت تابع یو او هغوی هم کچیری لوا جوړوي یا کنډک باید له مرکزي حکومت او د امنیت له شورا سره قرارداد ولري او بیا چې کابل موږ ته کومه لارښوونه وکړي موږ په خدمت کې یو. چین او افغانستان تقریبا 6 کیلومتره ګډ سرحد لري. بدخشان د چین له شینجیانګ ولایت سره په اړخ کې پروت دی. د چین حکومت په مکرر ډول په خپل خاوره کې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک ته وسوالې جلی د فعالیت لامل چې اکثر غړي د چین غور مسلمانان دي اندیشنه لري. د بدخشان دوی ولسوالۍ وردوج او یمګان له دوو کلونو راهیسې د وسوالو طالبانو په لاس کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار تیرونی تایید کړ چې یو شمیر یغور وسوال په وردوج، یمګان او د جرم ولسوالۍ په ځینې برخو کې فعالیت لري. هغه وویل د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تر 50 زیات غړي د بدخشان له لارې د چین شینجن ولایت ته د رسیدو هڅې کوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د فبروري په 8 وویل چې په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو یو مرکز بمبارد کړی دی. د ائتلافي قواو په خبر پاڼه کې ویل شوي و چې د ختیځ ترکستان وسلوال د چین حکومت ته جدي ګواښ بلل کېږي او په بدخشان کې وسلوال طالبان ملاتړ کوي. امریکا او چین د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تروریستي ډله ګڼي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې په کې درته د ژمنې سره سم دا وخت د باختر ستوري وړاندې کوو. د باختر ستوري د خبرونه تاسو لپاره زمونږ خبريال باز محمد عابد برابر کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د جنوبي پښتونخوا د وتلي لیکوال او شاعر پروفیسر محمود ایاز په ویړ د یو غزلیز ماخام ریپورت ولرو. بیا به لزوان سندرغاړي شمشیر میوند سره د هغه په هنر او د جنوبي پښتونخوا په موسیقي د سیړنې په اړه لندشان مرکه ولرو، او په اخیره کې به د پښتو فلمونو په وسنی حالت هم یو ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو. پروفیسر محمود ایاس چې تیره اونۍ د فخر افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت ننګرهار ته راغلی و. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د هغه په ویاړ د یوه غزلیز ماښام تابع کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر د تیری دوشنبه ماخام د وتلی لیکوال شاعر او صحافی پروفیسر محمود ایاس په نوم کړو چې ګڼو جلال آباد میشتو ځوانو شاعرانو په کې ګډون کړو. د ختیځ ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې لروبر پښتون د یوې ژبې، یو ثقافت او یو ارمان لپاره د ادب په میدان کې هڅې کوي، نو ځکه یې دا غزلیز ماخام د پروفیسر محمود ایاز لنوم سره ونوماوه.
ختیځ ادبی بهیر د جنوبی پښتونخوا یو مشهور لیکوال، شاعر، پروفیسر محمود ایاس په ویاړ غزلیز ماخام جوړ کړی چې تر دې د مخه هم خپل د لروبر لیکوالان، شاعران او د کار خلق کله پاره ویاړ غونډي، یاد غونډي او د کتابونو د مخکتنې غونډي جوړې کړي. دا په دې فکر دوی په فکری، کلتوري، فرهنګي او ژبنیز تړختونه سره لري، نو لامدې عمله موږ دغه فکر خوراوو.
ځوان شاعر او کرکتون کې طاهر ځلاند وایي چې محمود ایاس په خپل شاعرۍ کې پښتنو ځوانانو ته د بیدارۍ پیغام ورکوي.
د محمود ایاس د شعر یو ځانګړتیا چې هغه په نورو ډیرو شاعرانو کې نه لیدل کېږي دا ده، د خپل وطن د ویرې ویرې حالت ډیره ښه انځورګري کړې ده، او هغه خلک چې د خپل وطن د حالاتو نه خبر نه دي د شعر په لوستو یو ډول د خپل وطن او خپل خاورې سره د تړاو احساس پیدا کوي. خپل لوستونکو ته داسې احساس ورکوي چې ستاسې وطن د یو نورین سره مخ دی.
په دغه غزلیز ماښام کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم ګډون کړی و. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې د ختیځ ادبي بهیر د قدرونې دا کړنه د اوسنی وخت اړتیا وګڼله.
د لری پښتونخوا نه چې دلته شاعران راځي، لیکوالان راځي، سیاستوال راځي او دلته منزل کېږي، ستایل کېږي او د هغې کارنامې تمجیدېږي. په حقیقت کې دا ځکه چې موږ د یوې ژبې او د یو ثقافت او د یو کلتور پیروي کوو او د یو کلتور دپاره کار کوو، د یوې ژبې لپاره کار کوو، نو زموږ منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا.
لیکوال شاعر او صحافی محمود ایاز مشال راډیو سره په خبرو کې خوخی سرګند کړ چې په ویړی غزلیز ماخم نومول شوې ده. دی وایي چې کده لروبر پښتنو ځوانانو دا هسي امداسي دوام ولري، نو لري نه ده چې پښتو ژبه به د نړیوالو ژبو سره سیال شي.
ما چې دغه خلکو مطلب مینا ویلې ده، د دوی مطلب پښتنواله مې ویلې ده، بس دا به درته ووایم چې زه یو مخ وګټلم کنه. او دلته چې دا خلکو زما په ویاړ کومه د غزل شپه جوړه کړې ده، زه د دې خلکو ډېر منندوی یم او ډېر شکر گزار یم. دا زموږ ژب او ادب د همدغه خلکو د وجې نه کنه ژوندی ده، او زه اوس ډېر خوشبین یم چې پښتو به په شعر کې هم پرمخ ځي، په لنډه کیسه کې به هم پرمخ ځي، په تنقید او په تحقیق کې به هم انشاءالله یو نوم او مقام پیدا کوي.
په دغه غزلیز ماښام کې پروفیسر محمود ایاز خپل نوي سوقتي شعرونه هم واورول چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځیدل. د هغه له غزلونو مو دغه سو بیتونه را بیل کړي دي.
بیا دې ټولګې ستلل نیامت ستا په خیال کدا فرار دی فراری چې وهم منډی حیات ستانه دانا.
په دې غزلیز ماښام کې یو شمېر ننګرهار میشتو ځوانو شاعرانو هم خپل شعرونه واورول چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شمشیر میوند چې د جنوبی پښتونخوا په هغو هنرمندو کورنۍ سیړنه پیل کړي چې موسیقي له یو نسل نه بل ته په میراث کې پریښی ده. نوموړی نه یوازې دا چې د جنوبی پښتونخوا په موسیقي سیړنه کوي، بلکې په خپل هم سندرې وایي او خپلو سندرو ته کمپوزونه هم جوړوي. له شمشیر میوند سره مو د ده په هنر او څېړنه مرکه کړي، تاسو یې اورېدو ته رابولم.
سویلی پښتونخوا چې کومه موسیقي ده پر هغه باندې زما څېړنه روانه ده. هغې ارتقایي یون یوه جایزه زه اخلم.
د دغې جایزې دپاره ته لګیې څېړنه کې؟
او څېړنه کوم دغه ځای پر میوزیک باندې، پر موسیقۍ باندې څېړنه کوم چې دا له کومه وخت را شروع شوې ده او تر اوسه هم دوام پیدا کړی، دوام لري.
دغه د بلوچستان د مختلفو سیمو په موسیقۍ باندې ده.
هلته زما خاص څېړنه چې ده دا د هغه ځای پر کورنیو باندې ده. یعنې هلته ځینې کورنۍ داسې شته چې هغه باقاعده د پښتو موسیقي چې ده یا د هغه ځای چې کومه موسیقي ده هغه ژوندی ساتلې ده تر دا اوسه پورې. اوس هم هغه د هغه په کور کې چې کوم ماشوم رالوی سي، نو هغه راځي دغه موسیقي یو اوزار یا توکی چې موږ ورته وایو هغه زده کوي، او دغه تسلسل چې دی دا روان ګوادا مات سوی نه دی. که د هغه په کور کې څوک ماشوم پیدا سي، هغه ته څوک رباب ورزده کوي یا هارمونیم ورزده کوي یا ډولک ورزده کوي یا تبله ورزده کوي، خو دغه موسیقي چې ده هلته هغوی ژوندی ساتلې ده.
ښه، نو که ته راته ووایې چې علاوه د دې تحقیق او ریسرچ نه چې په موسیقۍ باندې تاسو کوئ، خپل اواز هم وباسي کنه، تاسو د سندرو ویلو ته لکه نه مخه کړی ده او تر دې دمه به مو څومره سندرې ویلي؟
زه چې په ښوونځي کې وم چې ماشوم وم، نو هلته به ما سندرې ویلې په پروګرامو کې، نو له هغه سره سره زما له موسیقۍ سره له ډېر ماشوموالي شوق و، مینه مو ورسره وه. نو بیا دا و چې زه خپله هم موسیقۍ ته راغلم، خو اوس هم په موسیقۍ کې زده کړه نه لرم، خو له ځان سره هارمونیم رغولای سم خپل طرز یا کمپوز چې موږ ورته وایو هغه پکې جوړولای سم. خو له ماشومال څخه زه سندری هم یم او بیا ورو ورو زه ریکارډینګ ته راغلم او دا وخت هم ستاسو پر مشال ریډیو باندې زما سندری نشر کیږي. نو بس کار به کو خپل میوزیک ته به کار کو خپل ژبې ته خپل کلتور ته خپل ادب ته به کار کو لګیا یو.
داسې د مشهورو مشهورو شاعرانو سندرې کې دی ویلي د یو سورته نامې والا
یو. خو زموږ د سیمې قدرمن استاد درویش دراني صاحب ما ډېر کلامونه ویلي دي او له دې سره سره د بابورزي صاحب کلام ویلی دی. دغسې د بې شمېرو شاعرانو د هغوی شعرونه زه زمزمه کوم او په باقاعده هغه له موسیقۍ سره دغه ریکارډینګ کوم.
ښه خبره دې د زمزمې وکړه. دا خو متاسفانه چې اوس خو موږ سره دلته په دې میدان باندې د موسیقۍ الې نشته دی چې هغه سره ته سندرې ووایي. که داسې لږ یو شعر راته زمزمه کړي، یوه سندره راته زمزمه کړي چې تاسو ویلي وي.
دا د درویش دراني صاحب یوه نوې سندره ده، ما نوی کمپوزر تور کړی دی، تاسو ته به زمزمه کړم.
خدای خبر چې څه بلا و په هر کور کې، خدای خبر چې څه بلا و په هر کور کې، تر سهارا بجړا و په هر کور کې، خدای خبر چې څه بلا و په هر کور کې. دومره زیات غربت هم نه و په وطن کې، دومره زیات غربت هم نه و په وطن کې، سامو اخیستا هوا و په هر کور کې، سامو اخیستا هوا و په هر کور کې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لنن څخه کابو درې لسیزې پخوا چې به د خیبر پښتونخوا فلمي لوبغاړو کوم فلمونه جوړول، د پښتني ټولنې او کلتور روښانه انځورونه او پیغامونه به پکې وړاندې کېدل. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې له پېښور نه کوم فلمونه ننګرهار ته راوړل کېږي، کتونکي وایي چې د مثبتو پیغامونو پر ځای پکې منفي پیغامونه وړاندې کېږي چې د ټولنې په ذهن دي. پامدی اړمو په جلال آباد کې د پښتو فلمونو د مینوالو تاثرات په دغه ریپورت کې ځای کړی دی. د ګلنار بیگم په غږ کې دا او دې ته ورته نوري فلمي سندرې به خامخا د پښتو فلمونو د هغو مینوالو د ذهن په پرده هغه فلمونه تصویروي چې کابو درې لسیزې وړاندې په شوق او ذوق سره کتل. هغه مهال به په پښتو فلمونو کې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره ډول ډول پیغامونه وړاندې کېدل. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې ننګرهار ته له پېښور نوي پښتو فلمونه راوړل کېږي، د فلمونو مینوال یې د ټولنې په زیان ګڼي. د پښتو د پخوانیو فلمونو یو تن مینوال ثناءالله په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه پخوا به ډېر ښه فلمونه ټکېدل، ښه معیار باندې ښه ښه لوبغاړي درلود ټول به پښتانه وو. اوس په دې فلمونو کې زیاتره عیاشۍ طرف ته ډېره توجه شوې ده، غلطې سندرې، غلطې ګډاګانې ده چې زموږ د کلتور سره نه ښایي، زموږ د فرهنګ سره نه ښایي، داسې شی نه پکې خپرېږي.
د پښتو فلمونو یوازې مینوال نه دي چې نوي جوړ شوي پښتو فلمونه د ټولنې په ذهن ګڼي، بلکې په جلال آباد ښار کې سي ډي او کیسټ پلورونکي دوکانداران هم وایي چې اوسني پښتو فلمونه د پښتون قام د بدنامولو لپاره جوړي. یو تن کې صرف لورون کې سید رقیب هاشمی وایي:
په لاور استودیو کې ټول هغه فلمونه مال ته جوړیږي. پښتانه لپاره کوم معیار یا کوم سن لري چې د پښتون هغه عزت، هغه معیار، هغه شمله چې د پښتون یا کېده په پښتو فلمونو کې هغه نه یادیږي. اوس د پښتون بدنامیدلو لپاره کار شروع دی.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو وایي: اوس چې له پاکستان د پښتو واړه واړه فلمونه د سی ډي په بڼه ننګرهار ته راوړل کیږي، پښتني ارزښتونه پکې مجرو شوي وي.
اوس چې موږ دغه پښتو فلمونه د کوزې پښتونخوا دغه فلمونه ګورو یا دغه ټیلی فلمونه یا ډرامې چې ګورو چې دوی بیخي نو د زموږ د کلتور او د فرهنګ سره بیخي په خلاف کارونه کوي او هغوی غلط لارې باندې روان دي. که چې په دې فلمونو کې تاسو ګورئ ټوپک دی شراب دی بېځایه بېځایه ګډاګانې دي چې دا زموږ په ټولنه باندې په دې سیمه باندې بل خصوص په پښتنو باندې ډېر بد اثرات غورځوي. فکر کوم چې دا داسې یو پروژه غوندې دی چې قصدن دا کار کېږي.
دی وایي چې داسې فلمونه باید جوړ شي چې مثبت پیغامونه ولیږدوي، د وقام د کلتور ساتونکي او نورو ته پیژندونکي وي، د ټولنې او ځوانانو لپاره یو غوره وسیله وي. خو زیاتوي چې نن سبا د پښتو کوم فلمونه جوړیږي هغه په دغو یادو معیارونو پوره نه دي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
غشبه که زمانت رسیاره